سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې به ووري چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واوري. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او د امریکا ولسمشر او مرستیاله یې وایي چې د نژاد پالنې پر ضد به مبارزه وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خوب په واقعیت بدل نشي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د پنج شنبې په ورځ ترسره شوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاوي غړو سره پکې وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د ناټو په مقر کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر پرون جمعه له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
د بلینکن د باسنو وړاندوینه نسم کولای، خو تب ان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه باسنو وسی. په داسې حال کې چې د افغانستان د پالیسی په اړه غور روان دی، امریکا د ناټو له متحدانو او د غوت ملاتړ د ماموریت له نورو ګډونوالو سره سلام مشورو ته ژمنه ده.
متحدو ایالاتونو پروسه کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې ژمنه وکړه چې د سګنی کال د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان خپل پوځي ځواکونه باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی ریکر ټینګار وکړ چې متحد ایالاتونه د ناټو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغو سره یو ځای به خپل ځواکونه وباسي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل: افغان لوبډله د سیالۍ لپاره چمتو ده. په ابوظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان وګټلې. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې وې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. لازادی رادیو خبرون اوری. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو په مقصد پرون نوی ډیلی ته ورسید. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او امریکا د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جیټ او لسګونه نوري بي پيلوټ الوتکې رانيسي. آستن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګ پوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. ولسمشر جو بایدن او مرستیال کامالا هاریس ژمنه وکړه چې په متحدو ایالاتونو کې به د نژاد پالنې پر ضد مبارزه کوي. دوی په اتلانتا ایالت کې په ډزو د اتو کسانو د وژنې له پیښې وروسته دا ژمنه وکړه. په وژل شویو کسانو کې شپږ آسیایي مېرمنې هم شاملې وې. بایدن په جورجیا کې د آسیایي ټولنو له استازو سره د کتنې پر مهال په لنډه وینا کې وویل: په متحدو ایالتونو کې ډیر وخت د کرکې او تشدد پر وړاندې خلک پټه خوله پاتې کیږي چې د ده په وینا له جرم سره یا لاس یو کول دي. بایدن وویل چې دا عادت باید بدل شي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورترې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع فعالانو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. مری لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې. هغې وویل پر دفترونو چاپې د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په ورځنۍ چاره بدل شوي دي. د تېرې اګست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کېږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له 1500 زیات کسان نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او ځینې وژل شوي دي. او په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشرې د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د دې هیواد میلیونونه وګړو دغه تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې مرستیال ولسمشره وه، خو د ولسمشر جان مګافولي له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستي په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بېوزلې هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو 60 کلنې سامیا پخوا تر دې د کابینې د غړي او د پارلمان د وکیل په توګه هم دندې ترسره کړې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې ده. خو تر هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو، او دا هم د دې برخې لومړی راپور. د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې، له طالبانو غوښتنه شوې چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. بلخوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمیر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ.
قدر من اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د راپور جزئیات به که وخت پاتې شو په د خبرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کو. خو دا شیبه د مسکو د غونډې په اړه د راپور اوریدو ته بلنه درکوم چې نړیوالو ګډونوالو یې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان لخوا خپره شوې، د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې له لارې پایدار سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوی دی. دویم، له ټولو ښکېلو لوریو غوښتنه شوې چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل پسرلني عملیات پیل نه کړي. دریم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک له مخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي، او د افغانستان له حکومت دغه راز ملي مصالحې له عالي شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم، د بین الافغاني مذاکرو له ټولو اړخونو غوښتنه شوې چې د روان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سوله ییز او باثبات هیواد بدل شي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه شوې چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورې هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. ووم ټکی دا راغلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو، له دې جملې ښځو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقلیتونو حقونه خوندي کوي. اتم، له ټولو هیوادونو غوښتنه سوې څو داسې سولې ته د رسېدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي، د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم، د قطر مننه سوې چې د مذاکرو زمینه یې برابره کړې ده. او لسم، دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالي د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیر پنځشنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کانفرنس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د هماهنګۍ او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې د پاکستان ګډون هم مثبته خبره او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره او بیا خصوصا چې افغانان په کې ناسته.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن په خپلو ګانو کې تر ډېره د مسکو د غونډې په اړه مطالب خپره کړي دي چې دا د مخکتنۍ وړاندې کیږي.
ویسا ورځپاڼې د مسکو وروستۍ اعلامیه او د ترکیې کانفرنس په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې راغلې د مسکو غونډه او دا اعلامیه په داسې تیاره فضا کې چې د دوهې مذاکرات په ټپه درېدلې د امید سک بل شوی او دا اعلامیه د افغانستان په مسایلو کې د اثر لرونکو هیوادونو لخوا داسې وخت صدر شو چې خی په یو میاشت کې ترکیه د داسې یو کانفرنس کوربتوب وکړي چې د 2001 کال د بن کانفرنس ته ورته وي. د لیکوال له انده د ترکیې تر غونډې د مخه د مسکو د اعلامیه کې دی شي د یو روښانه دستور عمل بڼه خپل کړي او که د مسکو اعلامیه د ترکیې کانفرنس ته د تصمیم نیولو او فیصلو بنسټ وګرځي یقین دی چې افغانستان به په شاتګ ونه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سبا د نوي کال له لومړۍ ورځې نوروز سره برابره ده. دا ورځ له تاریخي، فلسفي، عنعنوي او دغه شان د ژوندانه د نوي پیل له اړخه ځانګړی اهمیت لري او د نوروز نمانځل زرګونه کاله مخینه لري. وړاندې راغلي سږنی نوروز د افغانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او افغانان سبا د خپل تاریخ 15مې پیړۍ ته ورننوځي. له همدې امله سږنی نوروز خپل تاریخي حیثیت لري. د لیکوال په وینا سږنی نوروز بل ځانګړنه ده چې افغان حکومت په ویاړ د کمال خان بند په شمول سناسه یو نیم سل مهمې او سترې پروژې پرانیزي چې دا د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره هیله بخونکې دي او دا د نوروز په شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې نمانځي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې له لوري د ګوښه شویو کارکوونکو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د دې ادارې له سلو ډېر کارکوونکي لړزونې او د بشري سرچینو له روانې پرته ګوښه شوي دي، خو د چارو اداره وایي د کارکوونکي لړزونې او د دې ادارې د جوړښت کمیدو له امله ګوښه شوي او راتلونکي کې به نورو ادارو ته ور وپیژندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي چې د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام دی، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور چې یو نړیواله موضوع ده. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازینیکا واکسین ولګاو. په دې ډول له یوې وقفې وروسته په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد دا واکسین چې مخکې د تطبیق په اړه یو لړ اندېښنې پیدا شوې وې، د دې لګول بیرته پیل شول. اندېښنې دا وې چې دا واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی دی. به هم سالم محمد صالح د موضوع تفصیل اوروي.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دوړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولاګاوه او خپل خلکو ته وویل چې لدغه واکسین څخه بیر نه د پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو لدې بیر چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې